السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي او سحر مو په خیر. وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د نومبر 11 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هر کله کوم او روان یو سات کې بستاو سره ستاسو د سیمې پر تازه او حالاتو هم خبرې کوو. کولومړی راځو د دې سات خبرونه ته. د شمالي وزیرستان میرلی نورک سیمه کې د پوز پر یو گاډي په ځان مرګ حمله کې شپږ پوزیان ژوبل شو دي. د خیبر پختونخوا د خزاني وزیر ویلي د وفاق لخوا د بقایاتو نه ملاوېدو له وجې صوبه د مالی بحران سره مخ ده او امریکا وايي اوکراین ته د 200 میلیونو ډالرو جنگي سامانونه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرلی په نورک سیمه کې د پوز پر یو گاډي ځانمرګي برید شوې چې په کې شپږ پوزیان ژوبل شوې دي. د سیمې پوزي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماخام د میرلی په نورک سیمه کې یو ځانمرګي برید کړ. د پوزي گاډي سره ځانوالو زبو او شپږ پوزیان یې ژوبل کړل. د چارواکو په خبره د پوز گاډي بم پروف وو نو ځکه یې ځاني تاوان ونه رسبو، خو په ژوبلو عسکرو کې د دوو حالت نازک خودل شوې دي. تر اوسه چا دغه حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون د نومبر په 10 د پنجاب د وزیر آباد نه د اسلام آباد پر لور خپل لاریون پیل کړی دی. عمران خان د نومبر پر 10 په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ کډونوالو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ګوند یې د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چېرته چې د ده پر قافله ډزې شوې وي او 14 کسان پکې زخمیان شوي او یو تن پکې وژل شوی وو. عمران خان په خپله وینا کې دا هم وویل چې د یوې منصوبې له لارې د وژنې کوشش شوی، خو دی به د خپلې خبرې نه پشان شي. بلخوا وفاقي حکومت د لاریون د فتنه مارش په نوم یاد کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په 10 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاریون له وجې د لکونو خلکو تګ راتګ، کار روزګار، د ماشومانو تعلیم او روغتونونو ته د خپلو ناروغانو رسول ګران شوي دي او په دغه اړه د خلکو زغم او برداشت ختم شوی دی. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ټویټ کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې زر تر زره دي د سړکونو بندول ودروي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالی بقایاتو نه ملاوېدو له وجې صوبه د مالی بحران سره مخ شوې ده. نوموړي پر دغه وخت ویل چې وفاق ته د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د بجټ او په ان اف سي اوارډ کې 1,10,000 روپۍ جمع شوې دي. د خبری غونډې وروسته تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د قبایلی اضلاع پیسو کې بل کال 6,000 روپۍ ندی ورکړی شوی. دې کال کم سے کم د 1,500 روپو خساره ده. نیٹ ہائیڈل پروفیٹ اغا دې کال تقریبا بقایا جات سره 60,000 روپۍ جوړیږي.
تیمور سلیم جګړه د هم ول چې د وفاق لاړخه د دغه پیسو د نه ملاوېدو له وجې دوی د تنخواګانو ورکولو او د ترقیاتي کارونو سرته پر رسولو کې مشکلات لري او ضرب دغه مساله عدالت ته وړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د گلګت بلدستان په دیامیر سیمه کې د جنکو د ډنګشي سکول د بیا رغونې کار پیل شو دی. د گلګت بلدستان چیف سیکرټری د نومبر په 10 په خپل سرکاري ټویټر پاڼه ورکړي چې په وران شوی سرکاري سکول کې کار په تیزی سره روان دی او تمه ده چې نن به یې د انجونو لپاره پرانیسي. د دیامیر په داریل غریز سیمه کې د نومبر پر 10 د شپې ناوخته نامعلومه وسوالو د انجونو یو سرکاري میډل سکول سوځولی وو چې وروسته یې پولیسو مقدمه د نامعلومه وسوالو خلاف ترج کړې وه، خو تر اوسه د دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. او بل خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت د نومبر پر 10 اعلان وکړ چې دوی به د 200 میلیونو ډالرو پوځي مرستې اوکراین ته لیږي. د اعلان له مخې په دغو کې به زیاتره جنګي وسله او هوایي دفاعي نظام شامل وي. د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې په دغو پوځي مرستو کې د فضايي دفاع په اړه مهم سامانونه شامل دي او زیاتوي د فضايي دفاع زیاتېدل به له اوکراین لپاره ډېر مهم وي، ځکه چې روس پر مهمو ولسي ودانیو، میزایلي او د ایران ایران جوړ ډرون حملو ته دوام ورکړی دی. او بل خبر دا چې د پاکستان د کرکټ کامی لوبډله به نن د یوې ورځې د دمې وروسته د آسټریلیا په میلبرن ښار کې پریکټس کوي. د دې وړاندې د نومبر پر 9 په سیډنی کې په سیمی فائنل لوبه کې پاکستان نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او فائنل ته ورسید. په آسټریلیا کې د شل اوریزو کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې فائنل به د پاکستان او انګلینډ ترمنځ نومبر په 14 وشي. دا لوبه په میلبرن کرکټ میدان کې کیږي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوز پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ پوځیان پکې ژوبل شوي دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په خطر مخام هغه وخت شوی چې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي ګاډي سره نږدې ځان والوزو. د چارواکو په وینا په پیښه کې د دوو ژوبلو عسکرو حالت نازک خوتل شوی دی خو درملنه یې روانه ده. تر اوسه چا دغه حملې ذمواري نه ده منلې. نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوز پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ سرتیري پکې ژوبل شوی دي. سیمه کې یو لوړ پوړي فوزي چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې پرون د نومبر په 10 ماښام میرعلي نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د فوز ګاډي سره ځان والوزولو چې نتیجه کې یې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل کړي. دوی وویل چې د فوز ګاډي بم پروف و نو ځکه یې زیات ځاني تاوان نه دی اړولې، خو شپږ سرتیري ژوبل شول چې پکې د دوو حالت نازک خودل کیږي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې فوزي روغتون ته ورسول. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. د اکتوبر په 23 هم میرعلي سپینوام چوک نه 4 کیلومتره په پریوته د فوز انجینرینګ شعبې اف ډبلیو په ګاډي ځانمرګي برید شوی و چې پکې د یادې ادارې 4 سرتیري ژوبل شوي ول. تر دې وړاندې د سپتمبر په 20 هم د میرعلي په بایپا سړک ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو 21 سرتیري ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اووم ځانمرګي برید دی، خو د دې بریدونو مسؤلیت کمې وسله والې ډلې نه دی منلې. د ځانمرګي بریدونو ترڅنګ شمالي وزیرستان کې روان کال کې 40 هدفي بریدونه هم شوي چې پکې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، مخاور خزینه او هم امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د دغه بریدونو او نامنیزید سیمه کې په واروار احتجاجونه او پرلت شوي. ځایي ولس د دغه بریدونو د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او نامنیزید د جولای 12 نه اوتمانځای مشرانو پرلت پیل کړی و چې څو ورځې وړاندې یې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. اوتمانځای مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یې غوښتنې منلې او دواړه لوري د سیمې د امن لپاره په شرطونو رضا شوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علي خان هم مشال ریډیو ته تایید کړی و چې د پرلتوالو غوښتنې یې منلې او مطمئن کړی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 11 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په وینا د ګوند پلویانو مشرانو پرون د پنجاب د وزیر آباد نه خپل لانګ مارچ بیا پیل کړی دی. دوی وایي د اسلام آباد پر لور بسی او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. عمران خان د نومبر پر لسمه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون پیلوي چیرته چې د ده پر قافله ډزې شوې وي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال لیډو همکار طاهر خان د ټلیفون پلی کړي. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړیمې شي وایم، او په دې اړه څه معلومات لري؟ د لانګ مارچ ګډونوال دا وخت په کوم ځای کې دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته د لانګ مارچ خبره به مو کو. خو تیر شپه نه وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل ملاتړو ته، کارکونانو ته اپیل وکړ چې کوم ځای کې دي سړکونه بند کړي دي، نو هغه دې خلاص کی، هغه دې پرانیزي. نو دا مهم پرمختګ ځکه دی چې په ځینې برخو کې د پی ټی آی کارکونانو سړکونه بند کړي وو د اسلام آباد او د پېښور د اسلام آباد او پېښور ترمنځ. د موټر وې هم په ځینې برخو کې بند و. د اسلام آباد ټول تازه سره راول پنده کې د سلور ورځو نه سړک بند و. مری روډ چې زیات هغه مصروف روډ هم دی، نو او ځینې نور برخو نم داسې رپورټونه و. نو دا یو خبر مختک دی ځکه چې ډېر زیات شکایت هم د ځینې خلکو چې سړکونو کې لږ مشکلات و. دویم دا لانګ مارچ ته ولاړ شو، نو لانګ مارچ خو تېر ورځ د وزیر آباد نه شروع شو، کوم ځای کې چې عمران خان باندې حمله شوې وه. د نومبر په درېیمه باندې زخمي شوی وو، او په خپل عمران خان هغې ته وینا وکړه. او عمران خان ورنۍ خبر خدا وکړه چې دا مارچ به د څنګه چې یو پلان شوی وو د وړاندې نن اسلام آباد ته به ځي. خلکو ته اپیل مو کړ چې دی په دغه مارچ کې شامل شي، او د اوس خو شاه محمود قریشي د دغه مارچ د وزیر آباد نه به دغې مشري کوي. او مارچ هم په وزیر آباد کې بیا پاتې شو ځکه چې ناوخته وو. او د وړاندې چې کوم د پی ټی آی دا فیصله وه چې د شپې به دی مارچ نه کوي، د شپې به هم هلته پاتې کیږي چې کوم دی کې دوی یو اعلان کړی. خو چونکې د مارچ هغه پروګرام هم بدل شو، نو نوی اعلان بیا ونه شو. فقط د عمران خان وینا وشوه، نورو مشرانو هم وینا کړې وه. او د عمران خان د وینا چې کوم هغه بنیادي ټکی اوس دی، هغه د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس نه یا د مشر قاضي نه هغه د غوښتنه کوي چې یو خو په ده باندې حمله چې کوم حمله شوې ده، نو دا هغه د پخپله باندې چیف جسټس هغه ته وګوري، او دا مسله د پخپله باندې اته ته وګوري. او لکه دوی متاغه وي چې اوس دا ثابت شوی د عمران خان دا خبره وکړه چې کوم یو رپورټ راغلی دی د پنجاب کې هلته چې کوم جوړ شوی یو کمیټي چې د ډزې د یو نه زیاتو خلکو کړي دي. او بل هغه بیا د پاکستانی صحافي چې په کینیا هیواد کې وجل شي ورشد شریف، دغه خبره هم د پخپل وینا کې وکړه. دغه هم چې جسټس ته اپیل وکړ چې دې دغه مسلې ته وګوري، ځکه اوس خو د سي دلته دغه د سي هغه پوسټ مارټم ځنې تصویرونه دلته شایع شوي دي چې په هغه کې په هغه باندې تشدد شوی دغه د وجنې نوړاندې. دا یې هم اپیل وکړ. او دریم بیا چې کوم سینیټر اعظم سواتی دی او هغه دلته نیولې شوی وو، او هغه هم الزام لګولو په حکومتي ادارو باندې، ریاستي ادارو باندې، د عیسائی په مشر باندې فوج. نو بهرحال دغه درې موضوعات او نور خو هغه دغه زړې خبرې وي او چې مارچ به وي مارچ نه پښه کېږم.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو وړاندې ذکر وکړو کنه، د راولپنډي او اسلام آباد موجوده صورتحال دا وخت څه دی؟ ځکه پرون هم هلته په پنډي کې په ځینو سیمو کې سرکاري تعلیمي ادارې بندې وي، خلک په تګ راتګ کې څه مشکلات لري، ښار ته داخلي لارې یا بیرونی لارې چې دي هغه څنګه دي؟
نن سهار زه خپل پنډي ته لاړم، او چې کوم دا جی ټی روډ ورته وي لاهور ته چې کوم تللی دی، نو اسلام آباد نه موږ چې کله پنډي ته لاړو نو هغه وخت په لارې ټول خالي وي، لیکن رش ډیر زیات و. کوم معمول هم کړه کړه موږ په دې لار باندې ځو، نو ځکه چې هغه کوم رکاوټونه سلور ورځې مسلې وي هغه بیا هغه ډیر په لکه خلکو دا پته نه و. عمران خان اپیل تیر شپه ناوخته کړی دی، نو سار خو هغه مری روډ هم خلاص شوی دی. او چونکی ویکند روان دی، خالی اتوار بیا چوٹی وی، نو دغه نوړان دین ما چوکته، نو دا رش د معمول نه زیات وو چې کوم ګاډي خاص کر اسلام آباد طرف ته راتلل، او په تلو کې هم لکه ډیر زیات رش. نو اوس خو لارې آزاد دي، لیکن هغه سړکونه چې دا بند وو دغه اثرات اوس هم لیدل کیږي. لیکن اوس مری روډ نه احتجاج چې کله عمران خان د شپې اعلان وکړ نو هغه ختم شوی دی. موټر وی چې کوم بند وو، اسلام آباد پولیس چې اوس کوم تازه رپورټ خپور کړی دی، نو د موټر وی نه هم هغه کسان پاسېدلي دي. نو اوس خو د عمران خان د وینا نه پس هغه پنځ سړکونه چې په ځنه برخو کې د پاکستان وو هغه اوس خلاص شوی دی او آزاد دی او تګ راتګ اوس مشکل نشته.
سمو ده ډیره مننه کورم ودان اوریدونکو داو د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لانګ مارچ په اړه ورستي معلومات ترکول.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریډلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په خوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په سیاست کې د پوهست مداخلت پاړه ویلي چې کردار یې تعمیری وي نو هوا ته ګټه رسول شي. نو موري دا خبره د نومبر پر 9مه د ډان رسپانې سره په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې دا چې په اپریل کې د عدم اعتماد تحریک لاري له وزیر اعظم څخه د لری کېدو وروسته عمران خان د پوهست خلاف وخت په وخت بیانونه ورکړي دي. دا چې شنون کې په سیاست کې د پوهست د مداخلت په اړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري نور تفصیل زموږ همکارا ملیحا مرزا درا کوي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې له سیاسته د پوز کردار په مکمل ډول لري کول ممکن نه دي، خو د ادارې د طاقت تعمیري استعمال هیواد د ادارو ترمنځ له بحرانه وستل شي. دا خبره نوموړي د نومبر په 9مه په خپل کور کې د پاکستانی ورځپاڼې ډان سره د مرکې په وخت کړې ده. عمران خان د خبرو پر مهال ومنله چې داغه د حکومت په وخت په دریو کالو کې یې له پوز سره تعلقات خراب شول. دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز په اړه بیان ورکوي. د نومبر په 5مه عمران خان له رسنو سره د خبرو په وخت د نومبر 3مه د پیښې لپاره د وزیر اعظم د کورنو چارو وزیر او د استخباراتو یو لوړ پوړی چارواکي تورن کړل او ویل چې په وزیر آباد سیمه کې دغه د لانګ مارچ کنټینر باندې برید دوی پلان کړو، خو حکومت او د پوز اماړي کو څنګه ایس پی آر دغه تورونه بے بنیاد وبلل. دا چې په پاکستان کې شنون کې د پوز په سیاست کې مداخلت پاړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، دا پوښتنه مو د خبريال عمر چیما مخې ته کې خوده. عمر چیما د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د ډان رسپانې سره د عمران خان د مرکه په حواله ویل چې فکر نه کوي چې د تحریک انصاف مشر د اسټابلیشمنت خلاف دی، بلکې داغه مطالبه دا ده چې تر څو ورسره د پوز ملاتړ حاصل دي نو هغوی یعنی پوز د حق سره دي او چې له هغه سره نه وي نو بیا د باطل سره دي. نوموړي ویل په سیاست کې د پوز عمل دخل بالکل نه دی پکار.
عمران خان نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ فوج کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے.
عمران خان خواڑو دا غخت نے دی جب سیاست کے دا پوز کردار ختم شی، اس شیاغا وای چی کردار تعمیری ہم کے دل شی، نو دا ای وڈیرا مو بھاو خبر دا چی سا دا آغا خوخ ہوی آغا تعمیری وی او چی سای نوی خوخ نو آغا تخریبی وی. دا احتساب نا ہم دا آغا دا مطلب دے چی دا آغا طول مخالفین دی باید بندی وی، نو دا آغا مسئلہ دا دا چی آغا غواڑی دا آغا ملاتڑ وشی او چی چوکی نکوی نو خپل مخالف بیگنی. دا عمران خان مطلب دا دے چی پوزی اسٹیبلشمنٹ په هر ځای کې ملاتړ کولو، ان تر دې چې د قومي اسمبلی غړو نظم هم اغوي کولو. د دوی د منظمولو معنا دا ده چې د فشار په ذریعه کسان لزان سره ساتلی وو. چې هغه ملاتړ ختم شو او خلک په تختیدو شو، عمران خان صاحب اوس شور شروع کړ.
د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلت خبره سیاسي ګوندونو په مختلفو وختونو کې راپورته کړې ده. د عمران خان سربیره داغه د حکومت په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په پوز نیوکې کولې او غوښتل یې چې په سیاست کې له مداخلت نه لاس واخلي. د بیلګې په توګه په ګوجرانواله کې د 2000 کال په اکتوبر کې یوې جلسې ته د تقریر په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د هغه وخت د آی ایس آی مشر فیض حمید نمونه اخستی او هغه یې د نواز شریف د حکومت پر ضد اقداماتو کولو باندې تورن کړیو. په 2019 کال کې د سینیټ چیئرمین صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد د تحریک ناکامه کېدو وروسته د نېشنل پارټي مشر حاصل بیزنجو چې اوس وفات شوی دی ویلي وو چې انتخاب یې ځکه وبیلو چې د آی ایس آی د مشر جنرل فیض حمید کسانو پکې لاس لرل. ښاغلی بیزنجو د صادق سنجرانی په مقابله کې ولاړ وو. د سیاسي چارو کارپو کوریش هټک هم د عمر چیما سره هم نظر دی. نوموړي د نومبر په 10مه مشال ریډیو تویل چې پوز باید یوازې خپلې هغه پېښورانه ذمہواري پوره کړي چې د پاکستان په آئین کې ټاکل شوې دي. نوموړي ویل چې پوز باید په سیاست کې هیڅ لاسونه لري، خو عمران خان د پوز د کمې مداخلې غوښتنه یوازې د شخصي مفاد لپاره کوي.
کردار صرف دا نه چې وی د پاکستان د سرحدونو دفاع وکړي، او نن چې تاسو پاکستان د سیاسي او معاشي مسایلو کې نښتې دی، دا هغې یو بنیادي وجه هم دا ده چې فوج چې دی په جمهوري ادارو باندې چې دی غالب دی او پارلمان او الیکشن د هغې کې مداخله کینو کړی دی نو تاسو مخه ته چې کوم خلک په پارلمان کې کینی هغه په دې دی چې د خلکو د مفادات مطابق چې پالیسیانه جوړې کی هغه د فوج د خوشاله د لپاره کارونه کوي د عمران خان مطالبه چې هغه د شخصیت نشي د ګیر چې اته ته ویږي هغه نه په کوم باندې کارشته نه په ولس باندې کارشته نه په ملک باندې کارشته هغه صرف یو مسله ښکاري او هغه چې ما دا وزیر اعظم کوڅه ته واپس ورسوي
د پاکستان په دوه اویا کلن تاریخ کې درې واره مارشل لا لګول شوې ده چې په اول وار په 1950 کې ایوب خان په 1950 کې جنرل ضیاء الحق او په 1999 کې پرویز مشرف لګولې و کارپوهان وای د پاکستان په سیاست کې د پوز همیش یو قوي کردار پاتې شوې دي چې محدود ډول یې د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لار کې دي شي
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش مې روزنګ وای
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 3 5 3 6 9
پر اسکائپ ہم راتا زنگ وہلی شے پتہ مدا
مشال ریڈیو
ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دے شے
ان کو تاسو کولی شئ چې پر دغه اسکائپ او د وایبر لاره موږ سره په یو سات کې برخه ولري د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې عالم نور لیکري دي چې سلامونه له کراچۍ نه موسم ډیر ګلورین دی نه ګرمیشته او نه یخنی دا شان عارف بلبل لیکلی چې خوست کې امن امنیت ته ډیر خوشاله یو لاهیس نشته نو موږ په تمه یو په سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره د خپل سیمو حال شریکولی شي خو اوس په لاړ شو یو رپورټ ته تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په موجوده وفاقي حکومت د صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پورې کړ تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت په دور کې مرکز د قبایلي ضلعو 500 اربع روپۍ د بجلی د خالص ګټې 60 اربع روپۍ او د ان اف سي اوارډ 20 اربع روپۍ بقایا جات نه دی ادا کړی او دوی پلان لري چې دا مسله عدالت ته یوسي په دې اړه نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای وفاق ته د ورپوري بقایاجاتو د نه میداویدلو په وجه صوبه د مالی بحران سره مخ ده د خیبر پختونخوا صوبې په مالی مشکلاتو د نومبر په 10مه نیټه په سیول سیکرټریټ پیښور کې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خبری کانفرنس کې وویل چې مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د قبایلي ضلعو د بجټ او ان اف سي ایوارډ کې 143 اربع روپۍ بقایاجات جمع شوي دي چې په وجه یې صوبه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده د خبری کانفرنس وروسته د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
د قبایلی اضلاع پیسو کې بل کال 6 اربع روپۍ ندی ورکړی شوی دې کال کم سے کم د 1.5 اربع روپو خساره ده نیٹ هایډل پروفیټ څنګه پیسې دي چې مونږ ته د زمونږ د اوبو نه چې کومه بجلی جوړیږي د هغې مد کې ملاویږي هغه دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 اربع روپۍ جوړیږي چې کم کې وفاقی حکومت دا اولنی وفاقی حکومت دی چې 1 روپۍ یې چې کله نه راغلی ده نه دې راکړی او درېمه چې کومه مسله ده هغه د ملک چې کومې پیسې تقسیمیږي چې کوم قانون تحت تقسیمیږي هغې ته وایي ان اف سی اوارډ نو هغې دی کم دی وفاقی حکومت مونگتا 28 ارب روپے 28 ارب روپے کم را کری دی.
تیمور سلیم جگڑا ویل چی دا مرکز نا دا پختونخوا صوبے دا واجب الادا بقایا جاتو دا نم ملاوی دلو پا وجہ صوبائی حکومت پا تنخاگان ورکولو او ترقیاتی کارونو تا دا پیسو پا جاری کولو کی دا ستونزو سر مخ دی او حکومت یه دا دی مسلو دا حل کولو لپارا عدالت سر دا روجو کولو پلان هم جوړ کړی دی.
مونږ به ان شاء الله کوټ تمزو په دې باندې کابینه فیصله کړی دا. د دې علاوه مونږ خپل اخراجات او خپل آمدن باندې کار کوو او ان شاء الله به تاسو وګورئ دسمبر پورې به هغه پوزیشن خشي. کلیئر خبره ده چې سیاسي مقصد دی، دوی کوشش کوي چې دا صوبه بانکرپټ شي.
صوبایي حکومت په موجوده وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پورې کړی دی، خو تر دې دمه د وفاقي حکومت لخوا په دې لړ کې سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی. خو په پېښور کې خبریال او څېړونکی عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله د پخوانه را روانه ده، خو په موجوده سیاسي تاو تریخوالي کې به دا مسله نور هم پیچلی شي.
د وفاق او د خیبر پختونخوا ترمنځ چې کوم د مالی شخړې یا مالی معاملات نو دا مسله د وسنه نه ده، دا د تیرو دوه دهیانو نه کومګه وګورو چې کله تاریخ انصاف خپل حکومت او په وفاق کې نو هغه هم په صوبې ته خپل برخه په ټایم باندې نه ده ورکړي، غني دا د څه هم نه ده چې په ولني ځل باندې حکومت دا شکوا شکایت کوي. یقینا چې کوم بیا د صوبایي حکومت یعنی تاریخ انصاف دلته حکومت ته هلته اتحادي جماعتونو دی پی ڈی ایم دی نو د دوی ترمنځ د صوبې معاملات چې دینو دا په دې باندې منفي اثر پریوزي.
د یادونې وړ ده چې د تیرو دوو میاشتونو په پښتونخوا صوبه کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم د خپل ټاکلې شوی وخت نه 100 ورځې وروسته ورکول شوې دي، او ځینو سرکاري ټیکدارانو هم د پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو نه ورکولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. خو تېره ورځ په خبری کانفرنس کې د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو او د مهمو پرمختیایي منصوبو د جاري ساتلو لپاره یې متبادل انتظامات په پام کې نیولې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو تر څنګه وسه اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د جینکوز د کوونکو روانونه یو احتجاج ترسره کړ. دوی د واڼې د کیډټ کالج مخې ته راټول شوي وو، غوښتنه یې وه چې د دوی سرکاري کالج دفاع وکړي شي. د واڼې د جینکو سرکاري ډیګري کالج د سیمې یواسینی کالج دی چې په 2008 کال کې جوړ شوی وو، خو د استادانو او د بنیادي سهولتونو د نشټوالي له وجې غیر فعال دی. بلخوا د سیمې اوسیدونکو وایي ځایي انتظامی ورته ډاډ ورکړی په دې اړه به د متعلقه چارواکو سره رابطه کوي او د دغه مسلې د هوارولو کوشش وکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د جنوبی وزیرستان د واڼې د جینکو د ډیګري کالج زده کوونکي غوښتنه لري چې د دوی کالج د زر تر زر فعال کړي شي. د دغه کالج انجونو زده کوونکو د نوومبر پر اتمه د واڼې د کیډټ کالج مخه ته احتجاج هم وکړ. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې د احتجاج پر مهال یو واستکون کې وای چې په کالج کې استادان نشته، بنیادی سہولتونه لکه د سکلو پاک یو به هم نه لري او باید حکومت ته د دوی دغه مسله زر هوار کړي. بلخوا د واڼې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر عابد وزیر چې خپل د احتجاج ته ورغلی و له مشال ریډیو سره په خبرو کې وای د کالج په شمول په جنوبی وزیرستان کې د جینکو زیاتره سکولونه هم غیر فعال دي.
لکه مو احتجاج چې کوم جینکې کړه او خپل خوځ د شکریا ادا کاوه او د چر خپل حق ته پر وتلې. لکه غیر فعال په دغه وجه باندې د جینکې ورځ لري او ستاب هسته چې کوم فند ورته شي کومه پیسې دې تر راځي هغه په لار کې ورکه شي. نو دلته چې کوم انسان دا هغه هدا د ستاب سره لکه اګری دا په دې باندې چې ما تاسو چلو 10-15000 روپۍ ما ماته پرهیز راکوي نو تاسو کا په کور کې تنخیا خلای کا تاسو چرته تنخیا خلای نو دای خلاف اکشن هیڅوک نه خلی نو کومه دې مطالبه ده هغه خو جهیز پاین کې ده نه مطالبه ده نو هغه جهیز مطالبه ان شاء الله چې او سرته براسي چې کوم
بلخوا د جنوبي وزیرستان یو ځای خبريال نور علي د نوومبر په 10مه مشال ریډیو ته ول دا ډیره خبره ده چې د سیمې جنکوز تکونکو د خپل تعلیمي حق لپاره احتجاج وکړو خو زیاتوي د جنوبي وزیرستان تعلیمي مسلو ته هیڅ سو پام نه کوي
د لور کې کوم د دې کاري چې جنکان دي کوم تر بلمان دي هغه وتلې وي دوی په احتجاج باندې لاس پورې کړو او دوی د وختنه کوله چې بای دا کالج کوم دي دا فعال کړي چې په دې باندې د میاشتې کوم دي په کرونې روپۍ په دې باندې خرڅ کیږي د استادانو ته نه تشې وي تر دې دا ما کوم د کالج دی هغه غیر فعال دي نو دې باندې سره د دې تنظیم یا چې کوم دا غه هم دا ویلي چې مونږ به د کالج ته پاملرنه کوو دا کالج به فعال وو تر دې دا ما مشکل ده یعنی دغه چې پوجریستان کې کوو ګوره زهول څومره دا جناکو چې کوم تعلیمي ادارې دي پرایمری میډل های ورونه چې کوم دي اکثرا غیر فعال دي
د وانه ګورنمنت ډیگری کالج په 2001 کال کې جوړ شوی وو چې د څه وخت لپاره پکې پوز هم پاتې شوی وو دغه کالج تر 14 پورې دی لا پرنسپل نه لري خو تر 25 پورې استادانی پکې دي او د ځای خلکو په وینا زیاتره پکې حاضری نه کوي خو په کورونو کې تنخواګانې اخلي د جنوبي وزیرستان یو سیدونکو ګلزمان چې د کوهاټ په هندو نه جرنالیزم کړي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي واحد
یو د جنکو چکم واحد یو کالج دی تقریبا 2007 کې جوړ شوی دی په دغه چکم بلډینګ وو 2007 نه 2019 پر د پوج پر تکي وو سنت چکم کې د کالج وو توانوال هغه پکې جوړ کړي وو 2019 کو هغه خالی کو چکم ډایریکټریټ اب هایر ایجوکیشن کې پی دی هغه ته حواله کو نو ان اباد دی چکم چې نه کوي دی سکاوټ کيم کې چکم کالج وو غن دلته راشي په کله دغه انوال چکم او چکم ټیچرانه دی هغه ته تنخوا را دي هغه 3 کروڑ 88 لک 40 هزار ده خو په دې کې ټوټل کومه 25 هغه دی ټیچرانه دی په دې کې 2 ټیچرانه د ټول تر دي چې هغه کومه لوکل دی دلته او کومه چې په دې کې درويش ټیچرانه دی هغه د پاکستان مختلفو علاقې سره دی اسلام آباد پېښور دی خان چې هغه مطلب دلته صرف په کال کې یو ځل راځي چې دلته کله اګزام دی د کالج
زایو سیدونکو د هم وای د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې غړي نصیر الله خان د وانی د جنکو د سرکاري ډیگری کالج سره نږدې اوسېږي او دوی ورته سو واري خپل دغه مسله هم بیان کړي خو څه جواب یې نه دی ورکړي په دغه اړه مې د نصیر الله خان او د جمعیت العلماء اسلام ګوند د صوبایي او قومي سملې لغړو سره رابطه ونه شو او د جنوبي وزیرستان د قومي سملې بلغړي علي وزیر په جیل کې دی خو د سیمه اوسېدونکو وایي ځلې انتظامی چارواکو د جنکو مظاهره کوونکو سره خبرې شوې دي او ډاډ یې ورکړي چې دغه مسله به زر هوار کړي
تان دے ہیلے
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یا دوبه او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزی
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پټه نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل شي باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې شکیل افریدی لیکلی په خیبر کې بدامنی زیاته شوې بیګا د شپې یو پولیس اهلکار کور ته روان بو چې نامعلوم کسانو په ډزو وژلې بلخوا باړه شلوبر کې د سکیورټی له طرفه د یو شکمن کس خلاف سرچ اپریشن هم روان دی دا د دوی خپل نظر وو مونږ لا په دې اړه تصدیق نشو کولای دا شان زیرو نورو خلکو هم د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه د کرکټ پاړه باندې خپل نظر شریک کړی دی اوس په د دې خبرونه په دې برخه کې لاړ شو د ستاره یونس په غکې وی سندرې ده
خدای دې د خیر زی خاوند کا چې د
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې زو یو اوریدونکو ته سلامونه او سو خبرې کوي.
السلام علیکم، اساس تورایم د صدکور میځلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام استورې ورور سره خې
شکر دې پروګرامونه مډیر خراب وندې موسم څنګه دې توسي پلا
موسم خو یاره یخ شوې دې او دوی خای چې دا هفته بلګې خوي
نو دا غځي کیا لګ مسم یخ دې څه غلې شي وی وا په لې زو باندې د سي پړه چنار کې څورې مخ کې شي وا
ها
او ووت به تاسو دوه درې خبرونه شریکو هم په لې ځای کې د ټل کوټ او د لې ځای کې لې کارنیل او میجر په تاون سره د کرکټ ټورنمنت شروع دی چې په کښ پټو ټیمونه زیاتو حساب کې خستی دي بیګا د کوزو پرایو او د بغزای ترمنځ سخته مقابله وشوله بوٹی وہ چولہے چی دس مکا باج کرے ڈیر از مکا تو بو دا کلے دے تحصیل الزائے کی
خالی ځای کې او کله دلته خلک غوښتنه کوي چې ګری دوی ته د سمکه او بوړې د نو بوټي دی وته ورکړي شي
ا بوړې دوا چولې شي دا هغه باز مکه او سبچيږي کنه دا مکی چې دا سیمونو والا
لکه بوټي دی نال کړی شي او سم ده ها
بوټي دی نال کړل شي چې دا مکی دوا شي
ها دا مطلب دی تاسو وی درې خبرونه دی را سره
بل خبر ادا دے بل امری جی پا سرکاری گورنمنٹ اسکول کی تو فٹ بال والا یو میچ پوش والو ڈلون والا رگلی وہ پھر شو گول والو آگا دے شیل افزون اور دو بچا تر مانزا آگا میچ دے بچات والا آگا اولی بال وہ گٹل بعد سی ٹورنامنٹ روان دی وا کرا او یو تو پختنا دے نہ کولا کون سے دا پرمیشی پروگرام کی مقابلہ ہی ملوی گی نا
بالکل ب کوشش وکړو دا اوس خوستا سو ټلیفون راغې او دا خواته مو څوک ماشوم دی چې جاړي
دا با ماشوم دی ورکوټ
یا ها ها صحیح ده او پکې د بانګي आवाजونو مرزي نو ډیره مننه تاسو د دې ټلیفون نډیر خوندې وکړو
ډیره مننه خوشاله
اوسې اوریدونکو اوس په لاړ شو یوې بلې موضوع ته د اکیڈمی ادبیات پاکستان د اکتوبر له یو دیرشمې د نومبر تر دوه منیټې پورې په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی وو. دې غونډې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څیړنکارانو او لیکوالانو د ویډیو لینک له لارې ویناوي وکړي. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو، ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی هم کانفرنس ته په هغه صبح کې د ماشومانو د ادب په برخه کې د شوي کار په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. زمونږ همکار هارون باچا له ډاکټر رفیقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د دغه مقالې د مهم ټکی څه دي.
یو مهمه نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی، په ځانګړي توګه جنوبي پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو یو سل 15 آثار چاپ کړی دی، نوید آرین. او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبي پښتونخوا په شعری ادب کې د ماشومانو په برخه کې 350 کال د مخه آثار لرو چې پټي خزانه د حافظ عبداللطیف اڅکزی د اوش او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو د پاره، دا هم موږ لرو مستند، یعنی حواله جاتی. البته ما جنی وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظمه توګه د ماشومانو ادبیاتو ته پاملرنه وکړو ترڅو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
مهرباني رفیقی صاحب، داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومانو لپاره داسې په ځانګړي توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه د کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپل مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل، نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ کنه
ډېر اړینه ده، دا په دې ډېر اړینه ده چې موږ د کشنیانو د روحیاتو مطابق د دې چې کوم دغه طفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده، په دغه اړوند موږ باید د دې ستونزې، مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن، د دې د راحتولو لپاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو لپاره په دې کې د ټایم مینجمنت، اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداری، د دود، د ستورز، د کلتور سره د مینې د پاره موږ باید دغه څه توکي په علامتي توګه چې کوشنیان هغه ته ډیر مایل سي، ډیر خوان پرواخي، هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې، په نظم کې، په نثر کې، په ډرامو کې، په خاکو کې باید موږ په کار واچو.
ها تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغله، دا انټرنیټ ته، نو انټرنیټ په نړۍ کې باید څه وشي د پښتنو ماشومان لپاره؟
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارتون یو داسې چینل ولرو چې باندې د پښتو ویکابلری، د پښتو د نظم، نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو، د دې د ذهن مطابق داسې کردارونه، داسې شیان فلمایز کو، داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوشنیان د خپل دود، دستور، سیمې، وطن، خاورې سره د مینې پیلامه وګرځي. او سیاحت یا کل یو خو بيخي اړین دي چې د کارتون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی او الکوان هغه په شوق ګوري او هغه داسې لازمی پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم توکي چې د دې په ژوند کې دي، باید دغه د خواله میډیا سموږ دغه یو مثبت کار واخو.
دا خو نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو په اړه، په دې کې د نړۍ د نورو برخو هیوادونو نه چې کوم خلک راغلي وو چې مقالې وړاندې کړې، رفیقی صاحب، نو هغوی دا هغوی د خبرو تر اورېدو وروسته تاسو څه پوه شوئ چې د نړۍ د نور هیوادونه زموږ نه په کومه کومه حواله مخکې دي په تیره د سړی کې د ماشومانو د ادب خبرو وکړي؟
بالکل، په دې کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حتی د بریا زمونو څخه مختلف لیکوال آنلاین برخه واخیستل. د هغوی په هیوادونو کې چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره د کمې کچې کارونه شوي وه، پر هغه باندې هر یو خپل رڼا واچول. موږ ډېرې تشې محسوسې کړلې، یعنی بنیادي ضرورتونه زموږ نه دي پوره. هغه د اروپا ماشوم شاید د لوډشیډینګ ګسره تاثر نه لري، او دلته ته د تیلو څراغ نه لري، ته خونه نه لري. زه خدا وایم چې موږ د ماشومانو لپاره موږ تر اروپا ډیر موضوعات لرو متنوع، مګر موږ وسایل نه لرو هغه کچه کم چې اروپا د خپلو ماشومانو دپاره چینلونه په یوټیوب باندې په دې باندې چې کم مواد لري د ماشومانو دپاره خو هغه موږ دلته نه لرو. موږ اته داسې ناولونه داسې مجلې لا نه لرو چې هغه د کوچنیانو د دوی د ذهن مطابق موږ نکلونه متلونه کیسې لنډۍ دا شیان ودې ته ورکو مصوري د دې ارتستیک اپروچ د دې جمالیاتي ذوق ته موږ وده ورکو دا شیان موږ نه لرو.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خور کے سہار نہ او پا کابل کے تھی لگی
تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو پا سلام پختونخوا کی ورزو یو سندری تا
سہر سوا بچنے گانا اور جانا نمال خدایا گواڑا جانا نمال خدایا گواڑا اور سہر سوا بچنے گانا اور سہر سوا بچنے گانا اور پشان تلارا لارا کبھی چاچ مست غزل پشان سڑ تلارا لارا کبھی کڑی پشان گاڑا جانا نمال خدا یغواڑا جانا نمال خدا یغواڑا خوروانی عباد سہر سوا دچنے گانا خوروانی تماشا تصویر بوڑے دے بسپل تصویر پر تماشا تصویر بوڑے دے جنہیں پزے او پزے ولانا اور روانے جانا نمال خدا یغوانا جانا نمال خدا یغوانا غوروانی
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې زوی به بلې موضوع ته د یخنۍ موسم شروع کېدو سره سم د سواد په منګوره کې د بلستنو کاروبار زیات شوی دی. د بلستنو او رضایانو کاروباریان وای وړاندې به د مالوچو بلستنې جوړولې، خو اوس د مصنوعي مالوچو یا پولیستر بلستنې خلک زیات خوښوي. بلخوا د مالوچو وهونکو ماشینونو مالکان وای چې د پولیستر راتللو سره روزگار کم شوی دی. تو مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري د بلستنو مارکیټ ته ورغلی او په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
په دې کې زمونږ سره جی رضایی چې د ارزان نارزان 1200 روپو پورې د سنگل، او سنگل کې بیا ښه کوالټي چې د هغه 4500 روپو پورې ده.
دا د سلویخ کلن شانواز ساتي. شانواز تر 13 کالو راسي د منګوري د ټکو په مارکیټ کې د خپلې کارخانه بلستنې خرڅوي.
دیسې ډبل بیډ چې کومه ده هغه د 2000 نواله د 6500 روپو پورې زمونږ سره رسایي ډبل بیډ دی.
شانواز وای چې شپک اتکا لوړندې به د مالوچو برستنې خرڅولې، ولی اوس د مصنوعي مالوچو پولیستر برستنې خرڅيږي.
مخکې د مالوچو کار وست چې د پولیستر چې کله راوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیستر خوښيږي، او د پولیسترو چې کله ډیمانډ ډیر شوی دی یقین وکړه موږ مال پوره کولم نشو. دونه ډیمانډ دی ځکه چې دا پولیستر چې دی ډیر زیات ګرم اومي. زمونږ سره تقریبا 20-22 کسان په کارخانه کې کار کوي، د سه زمونږ سره دلته په دکان کې او 7-8 کسان کار کوي، او یقین وکړه چې لکه پاغي کې موږ مال پوره کولای نشو. جی
د ټکو مارکیټ سره نږدې مالک پرو مشین وهلو کاریګر اکبر علي وای چې د پولیسټر راتلو سره روزګار کم شوی، اوس صرف تولیانی او بالختونه جوړوي.
مخکې کار ډیر وسل شپږ شلو تولیانی باندې اوس دغه 30-40 تولیانی وو، او په دې باندې خپل گزاره کو. دا صرف مارج کار کې صرف دغه تولی پاتې نو بلاستین چټول پولیسټر نه جوړیږي. د پولیسټر په کار موته باندې د مارج باندې اثر پریوته دی، او تولی ته صرف بالخ ډکو مارجان نه و دغه تولی ډکو تي.
د منګوري د ټکو په مارکیټ کې صدر شو نه زیات د برستنو جوړونکو کاروباریان دي. مارکیټ کې برستنې اغستونکو عمران خان وای چې لري پرتو سیمو ته برستنې تولایانی بالختونه وړي.
کم زم اپر سواد ته خاص کر بهرین کالام شیا مټی دا بر علاقې چې کم دي دا سایډ ته هغه جګلوټ گلګیدا پورې دا لکه دې سایډ نه چې کم دې سپلای نه کیږي. نو موږ هم کوشش کوو چې دلته ګراج او ریټ هم دلته کې خای او کوالټي نه مختلف قسمه موږ د سودا کوو. پولیسټر سپکی او ګره منډيري نو دغه غټ ایڈوانټیج دغه دی چې خلک دې لپاره دې توجه ورکړي چې لکه یو سپکی او یو لکه او دغه ګره منډيري. نو زموږ د علاقې د یخ چې د نور علاقو په نسبت سی وای نو زیات تر لکه موږ کوشش کوو چې دا واخلو.
د برستنو کاروبار کوونکی وای چې د اگست په میاشت کې سیلاب سره د برستنو طلب نور هم زیات شوی. د خیر خیګړې تنظیمونه هم دوی نه د ټوک په حساب د سیلاب ځپل لپاره برستنې او تولایانې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو ننګرهار ته چرته چې د کرنې ریاست چارواکي وای چې سږ کال د تیر کال په نسبت چلغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د چلغوزو کاروباریان هم خوشاله دي چې سږ کال به حاصلات بهرنیو ملکونو ته واستول شي او په ښه بیا خرڅ شي. د چلغوزو د پروسس په برخه کې هم په لسکونه خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار د سپینغر په لمنو کې د پرتو ولسوالیو په غریزو سیمو کې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې اوس مهال د غوزو د راټولولو چارې دوام لري. د ننګرهار په کرنې ریاست کې د جلغوزیو د برخې مسؤل عیساجان عتیق عبدینی وایي تر اوسه لسو ولسوالیو 1555 تنه د جلغوزیو غوزی راټولې شوي چې د اټکل له مخې به 115 تنه جلغوزی ورکړي.
په دغه ولسوالۍ کې زمونږ د جلغوزي ځنګلونه دي او ډېر خلک د حاصلات راټولوي چې تر اوسه پورې په نهرار ولایت کې په دې اتو ولسوالیو کې 1155 تنه غوزي راټول شوي دي چې د دې جملې څخه 115 تنه خالص جلغوزي چې هغه د استفادې وړ جلغوزي دي هغه راټول شوی دی.
بلخوا د جلغوزیو کاروباریان وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې به وخت بارانونو او سیلابونو د جلغوزیو په حاصلاتو یو سبد اغیز کړی دی، خو زیاتوي چې د ننګرهار د جلغوزیو حاصل د کیفیت لمخې ښه دی او تمه لري چې په لوړه کچه جلغوزی به راټول کړي. دوه تنه احمد الله او نسیم خان وایي
جنغوزی سخت کالی اصل بارانو یو نظر کمزوری کړی و او جنغوزی اصل یې صحیح راغلی دی او موږ نړیوال ته دغه کوو چې جنغوزی سخت کالی د ننګرهار ډیر ښایسته راغلی.
غوټه مې راوړی دی چې صفای کی پاکی کی او خارج ملک ته ولګي، موږ دا باید لیار خلوص شي، موږ باید سا کال توان ونه کی او د نورو کلو په نسبت نورو پر سا کال ډیر توانونه راغلل.
د غوزو یا غوټو څخه د جلغوزیو د دانو د را ایستلو د لومړی پروسس برخه تر ډیره په ننګرهار کې ترسره کیږي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوي. د جلغوزیو له غوزو څخه د دانو د را ایستلو په برخه کې په کار بوخت عمر خان او محمد نبی وایي
سال شپتا ویا تیانه پر دلته موږ سره کار کوي، غوته دی رزق زما خو خدای والی د زمونږ سبب ګرځیدلی، موږ دا ورته راوړی دی، دوی هم کار کې کوي موږ هم کار کې کوي.
دلته د شیرزاد نه د جنغوزی راغلی دی او موږ راځو دغه دی خپل هغه ورځ یعنی ورځ تیرو خپل کاروبار یو مړی رزق پیدا کوو.
د ننګرهار حصارک شیرزاد خویانی پچیرګام حسکمینه کوټ اچین او سپینګر هغه ولسوالی دی چې په سلګونه جریبه غریزو ځمکو یې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه آباد دي او اوس مهال ترې د جلغوزیو د غوزو راټولولو لړۍ روانه ده. د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې به هندوستان ته د هوایی دالیز له لارې په سلګونو ټنه جلغوزي صادرېدل، خو په دې وروستیو کې چین هم هغه هېواد دی چې له افغانستان نه ورته زیات جلغوزي صادرېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي. په پای کې راځو د عرفان کمال په غو کې د سندرې ته. تاسو د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.